السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې نیکمرغه او آرام ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مچلی اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1349 لمریز کال د سرطان درېم نیټه او د روشې د مبارک میاشت و ورځ ده چې د 2015 میلادي کال د جون له 24 سره سمون لري. سید قادر جلالوف د دینیم ساده خپرونې تخنیکی همکار دی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي او د اسلامآباد په خبر په څو میاشتو کې به له کابل سره اړیکې نورې هم نږدې کړي. دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د هیواد په شمال کې د جنبش او جمعیت ترمنځ نږدېوالی د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دې خپرونې په ترڅ کې نړیوالو تحولاتو ته هم کتنه لرو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار وای په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ایز حل غواړي. ولسمشر اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه وکړه چې کاري شفافیت نه لري. او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وشلېدي. پورا خبرونه واورئ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیزوایی په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ایز حل غواړي.
Foreign fighters is a problem in Afghanistan, but we need a regional.
دوی په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو موجودیت یو عمده ستونزه ده، خو د حل لپاره باید د سیمې په کچه هڅې وشي. زموږ په څیر باید ټول سیمه ییز هیوادونه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او ګډو هڅو سپماونه کړي څو بهرني وسلوال لیوي خو هم ولاړ نشي. سرتا جزیز ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان له امنیت سره ډېره مرسته وکړه او کنه وی شوای د افغانستان امنیت به ډېر خراب وو. د سولې علي شوراوي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو قربت او پر هغوی نفوس لري. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار پرون د پاکستان د پوځي ادارو په کڼلار کې د بدلون هیله څرګنده کړه. قاسمیار ازادي راډیو ته ویل، زه باور لرم چې د طالبانو رهبري چې د هغوی میلمانه دي خپل قربانه درناوی او مراد کوي او همدا د خبرو لپاره زمینه برابروي. قاسمیار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري هم ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې ویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 1640 اویا غیر دولتي مؤسسې فعال دي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وشل. په دې نښتو کې چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو په پټنځایونو کې شوي د رینجر ځواک دوه سرتیر ټپیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو رسله هغې چې وسلوالو په تیره ډسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په حمله کې شاوخوا 1.5 کسان وژل، د طالبانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه سره کرخه او بلل. خامنائي پرون په وینا کې چې له دولتي تلویزیون خپرېده ویل، د څېړنو بندول او د لس یا 12 کلون لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنائي چې د ایران په ملي مسایلو کې وروستۍ خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقې په صورت کې به پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه فوراً لرې کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو استازو د رواني میاشتې تر پایه وخت ټاکلی چې وروستۍ موافقه به کوي. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویل چې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې نیولي او یا د حکومتي ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ پکې جګړه روانه ده. امبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تیر کال د اسلامي دولت په نامه وسله والو ونیو.
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لوی ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه ولس. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 16. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 18. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 21. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای وریځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9 اټکل شوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د پاکستان صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار وی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي.
Some talks have taken place. We hope that they will produce some results in terms of what I call lowering the level of insurgency.
اخوه به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي وای سولې او ثبات مسأله د افغانستان او پاکستان ګډ برخلیک ده. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې اجرایي ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګام ګڼي. دا روانې خبرې مجلې په ترڅ کې اوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال دی له پامه نه باسي. په عراق کې د وروستیو نه امنیو حال درکو او د خبرې مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
دغه پکی خودل ته ډیر ډولونه دي کم زاینې راوړی. عموما
پکی خو عموما د پاکستان ناراضي چینایي ده.
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په ډیر واضح ډول اوریدلی شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپلو حملو ته زور ورکړی دی او د ځینې څارونکو په باور پر ملي شورا وروستۍ حملې د سولې هیلې له منځه وړي، د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د راروانې ناستې خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا لیدنه په نږدې راتلونکي کې کیږي خو دقیق وخت یې لا نه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر ریپورت کې ورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته ویل پر راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړې په توګه د خبرو د پایل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یو حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینو ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمينه ورته برابرو. هغوی به خپلو کې پریکړه کوي، خو کله تیر وار په سربیا هم په چین کې وسی، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې له هغې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د دوام په صورت کې باید وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې کنه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای شوی.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وي پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت تصمیم
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړې حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدلای شي.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې مو وریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره پرون په خبرو کې ویل چې ډیر شر به د افغان حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې خبرې تر سره شي. په دې اړه د پاکستان د بهرنی سیاست او ملي امنیت سلاکار ویل چې دا خبرې په نږدې راتلونکي کې کیږي، خو د هغه په خبره تر اوسه نیټه او د غونډې د جوړېدو ځای نه دی ټاکل شوی. د افغانستان پاکستان سوله ثبات او برخلیک سره تړلې دي او پاکستان به په افغانستان کې د سوله ثبات لپاره خپل بنسټیز رول ولوبوي. دا څرګندونه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیحه لودھی د دوشنبه پر ورځ وکړي. دا ملیحه لودھی د دوه څرګندونو نور جزئیات لپاره خبره د ازادي راډیو د همکار ذبیح الله شفق پر رپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیحه لودھی وایي د پاکستان او افغانستان سوله ثبات او برخلیک له یو بل سره تړلې دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغان ولس سره مرسته جاري وساتي. نوموړی همدارس د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډلې سپریت په ګډون په دې ورستوي کې په افغانستان کې تروریستي پیښو زیاتې د لوغندل او ویویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریکه ننګونه ده او اسلام آباد د دغه ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپل ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اجازه راپور لمخې ملي حلودي د سرګندونې د دوشنبه په مخام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټي په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي. او په خبره یې موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې اخیستل شوې ارزي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د اقداماتو پر وړاندې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روان لړۍ هم کم شي. ملي حلودی همدار ازول چې پاکستان صدر اعظم نو شریف او افغان ولس مشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو بل هیواد په کورنۍ چارو کې د نه لاس وهنې، د یو بل پر ضد د خپل خاورې نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیز اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په اړه خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سوله او ثبات د افغانستان له سوله او ثبات سره تړلې دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د ملي حلودي وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاممن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
افغانستان غیر مستحکم افغانستان پاکستان نقصان دہ دے جاتا رہے وہ افغانستان نارامی خام خاطر پاکستان امنیت کا نقصان رہتی.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړي چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د ترستانو او د غوي د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر ځپل به دوام ولري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او په منځنۍ صفه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د شتوالي ستونزه یو سیمه ایز حل ته اړتیا لري. د سولې علي شوراوي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري او باید د پاکستان پوځي مشرتابه د افغانستان په مسأله کې خپل دریس روښانه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجیوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وشل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه چې هغه سره کرخه وبلله څرګند کړل. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویل چې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو د ناامنیو له امله تښتېدلی دي. ګارډین او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. جانقال کوزی مطبوعاتو ته کتنه لري.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو حملې ته پام اړولی دی. ټایمز ورځپاڼې په مضمون کې لیکلي، طالبانو ترور د افغانستان تر پارلمانه ورساوه، خو د دوشنبې د ورځې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو د لویدیځ له مرستې پرته له ترورستانو سره جګړه وکړه. ورځپاڼې لیکي، د اپریل میاشتې راهیسې وسلوالو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د هلمند، اروزګان، قندوز او بدخشان ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې، خو د ورځپاڼې په باور وسلوال له دغو سیمو څخه بیرته شړل شوي دي. ټایمز د مضمون په یوه برخه کې د افغان سرتیری عیسی خان څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ تنه حمله کوونکي ووژل. عیسی خان چې 28 کاله عمر لري، حمله کوونکي د پاکستان غلامان بللي او وایي د افغانستان د دفاع لپاره به د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ولاړ وي. برتانیي ورځپاڼې ګاردین هم د افغانستان د ملي شورا د حملې په اړه مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي، وکیلانو غوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نومول شوي وزیر لپاره رای ورکړي، خو د وسلوالو د حملې له امله له ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. برتانیا چاپ بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي، دا په افغانستان کې د سیاسي او پوځي بحران د پراختیا ښکارندوی دی او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو څخه له یو کال زیاته موده نه کېږي. د مضمون لیکوال پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید لیکي، طالبانو په شمال کې د مرکزی اسیا هیوادونو تر پولو او په جنوب کې د پاکستان او ایران پولو ته نږدې سیمو کې د نظر وړ پوځي بریاوې ترلاسه کړي او دا مهال داسې ښکاري چې د وسلوالو دا پرمختګ د درولو نه دی. فاینانشل ټایمز لیکي، دا چې لویدیځ د افغانستان په لوبه کې توپ ته ګوري، دا لوبه د مرکزی اسیا په لوی چاپیریال کې لا ګرمیږي. طالبان، القاعده، زیات شمیر پاکستانی، چینایي او د مرکزی اسیا ډلې هڅې کوي چې دا جګړه تاجکستان او قرغزستان ته پراخه کړي. ورځپاڼه زیاتوي، په دې وروستیو کې د تاجکستان استخباراتي چارواکو ویلي و شاوخوا 15,000 وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان شمال اشغال کړي تر څو په دې توګه مرکزی اسیا ته لار خلاصه کړي. ورځپاڼه زیاتوي، یو شمیر وسلوال په قندوز کې د ولسوالیو د نیولو هڅه کوي او د مرکزی اسیا یو شمیر نورو وسلوالو د بدخشان غرنی ولایت ته چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډه پوله لري ملاتړ لیده. فاینانشل ټایمز د سولې د خبرو په افغانستان کې د ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اشاره وروسته لیکي، دا ټول ستونزې د افغانستان د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي او داسې ښکاري چې حکومت فلج شوی دی. حکومت په تیرو لسو میاشتو کې ونشو کړی چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو له امله کابینه بشپړه کړي، اقتصاد ته وده ورکړي او له افغانستان څخه د پانګې د فرار مخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو ستر سیاسي بحران دا دی چې د ولسي جرګې کاري دوره ختمه شوې خو د انتخاباتو لپاره توافق نه دی شوی.
تاسو له ازادي راډیو سهرنې خبری مجله اوري. اجرایی ریاست د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ جوړ شوی اتحاد په شمال ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو ګټور ګام بولي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال او د بلخ د سرپرست والي د اقدام به شمال کې د حالاتو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوي سره لدی چې دا یو ښه ګام بللی، خو وایي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت له لورې وڅارل شي. قسیم سولمل پر ریپورت لري.
د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ترمنځ د اتحاد د رامنځته کېدو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته اجرایی ریاست دا یو ګټور ګام وباله. د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت تل امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ غوښتونکی دی او دا یوالی به د افغان ځواکونو د ملاتړ لامل وګرځي.
لامنیتی ځواکونو سره د خلکو ملاتړ له هغوی سره کومک کول په ټولو مواردو کې او په ټولو ساحاتو کې زموږ په ګټه دي. حکومت د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نورو همکاري لپاره هم سترګې په لار دی او دغه ټکی په شمال کې د امنیت د راتګ او د ثبات سازمرستې لپاره اساسي کار ګڼي.
تازه راپورونه وایي چې د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم او د جمعیت ګوند اجرایوي مشر عطا محمد نور خپلو کې یو اتحاد رامنځته کړی چې هدف یې په شمال کې د امنیت ټینګښت او له وسلوالو مخالفانو سره ګډه مبارزه ده. د جمعیت ګوند د ویاند مرستیال ذبیح الله فطرت دا راپورونه تاییدوي او زیاتوي چې تر اوسه په دې اړه په کابل، فاریاب او بلخ کې غونډې شوي دي. ښاغلی فطرت جوړ شوی اتحاد سیاسي وبله او ویل چې د دواړو ګوندونو مشرانو په دې تړاو خپلو کې تماسونه نیولي دي.
دا یو دولتي اتحاد نه دی، بلکې د خلکو او امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دوو ګوندونو سیاسي اتحاد دی او غواړي چې له خپلو وړتیاو او د خپلو خلکو له توانمندۍ څخه ګټه واخلي.
دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو د بېلابېلو کړیو او خلکو ترمنځ اندېښنې راپیدا کړې دي، خو په ورته وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې شاید د دې اتحاد د رامنځته کېدو هدف په شمال کې د ملیشه ځواکونو د حضور لپاره د زمینې برابرول وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که څه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د یادو سیاسي څیرو له یووالي هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې دا ډول حرکتونه باید د حکومت لخوا اداره او څارنه وسي.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او اړتیا شته چې یو ځل بیا کتنه ورباندې وسي او حکومت هم باید له هغو مواردو لکه د تاوتریخوالي، نفاق او داسې مسایلو له رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. دې ته اړتیا شته چې په یو ښه مدیریت او تعهد سره مخکې ولاړ سي، غیر له دې نه به جدي اندېښنه وي.
ځینې کارپوهان په شمال کې د یادو چارواکو نفوذ او د دغې سیمې له حالاتو څخه د دوی پیژنګلوۍ ته په کتو وایي چې دا کسان کولی سي د شمالي ولایتونو د امنیت په ټینګښت کې ګټور کار وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود اندېښنه څرګندوي چې که دا اتحاد په سیمه کې ملیشه ځواکونه پیاوړي کړي نو دا کار به د کورنۍ جګړې او د هېواد د تجزیې لامل وګرځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي د سه شنبه پر سپر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د له یادنه باسي. پاکستان په نړۍ کې د یو نیم میلیون کډوالو په لرلو چې ډېرې افغانان دي دوهم هېواد دی چې ګڼ شمېر کډوال پکې اوسي. په دې اړه اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې له پاکستان څخه په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په دې هیواد کې یو ډېر شمېر افغانان پاتې دي چې د کلونو راهیسې د کډوالو په کمپونو کې په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي. سږکال 15,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. دا شمېر د تیر کال په مقایسه چې پکې 22,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي وو ناڅاپي زیاتوالی ښیي. د فرانسې خبري اژانس وایي پاکستان لیواله ده چې نور افغان کډوال هم له دې هیواده ووځي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر انټونیو ګټرز چې په پاکستان کې د افغانانو ځینې کمپونه کتلي وایي افغانستان چیرې چې د طالبانو په وړاندې امنیتي بریاوې لړزانده او له لاسه وتلی شي باید داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هېواد څخه کډه شوي خلک ورستنېدو ته زړه ښه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکي له خولې د فرانسې خبري اژانس وایي د نړیوالې ټولنې پاملرنه په ناڅاپي توګه د منځني ختیځ کړکېچونو ته وختي لکه د سوریې، عراق او یمن شخړو له دې کبله کډه شوو خلکو ته. نوموړي یادونه وکړه چې افغان مهاجر اوس هم د شمیر له پلوه له سوریې وروسته په نړۍ کې دویم ځای لري. انټونیو ګټرز وویل نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه ده چې دا مسؤلیت یوازې پاکستان، ایران او د افغانستان نورو ګاونډیو هېوادونو ته نه پرېږدي، بلکې دا ګډ مسؤلیت دی او ټول باید اوږه ورکړي. تېره اونۍ ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل په نړۍ کې د جګړو تاوتریخوالي او شخړو له کبله د کډوالو شوو خلکو شمیر په بېسارې توګه 2 میلیونو ته رسېدلی چې نمایي یې ماشومان دي. له هغې را وروسته چې په تیر ډسمبر میاشت کې په پېښور کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ په پاکستان کې افغان کډوال له زیاتېدونکي فشار سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په پاکستان کې د چارواکو فشار د دې سبب شوی چې روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د وړم کال د همدې مودې په مقایسه افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر نه چنده زیات شي. له ستنو شوو کډوالو څخه یې ډیر په افغانستان کې د کار او سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر انټونیو ګټرز د افغانستان په مالي ملاتړ غږ وکړ چې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پانګونه وکړي څو د کډوالو د ستنېدو لپاره وړ شرایط برابر کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په عراق کې د روانې جګړې له امله نږدې څلور لکه کسان له خپلو کورونو کډه شوي دي. دا هغه ملکي عراقیان دي چې د حکومت او د اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ د وسلوالو جګړو له امله له خپلو سیمو تښتېدلي دي. فرشته جرالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي لږ تر لږه درې لکه نوي زره عراقیان په تیر یوه کال کې له خپلو سیمو تیښتې ته اړ شوي دي. دا کسان د عراق تنبار ولایت او نورو هغو سیمو دي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولي یا د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. انبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تیر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیو. په انبار کې جګړې په وروستیو څو میاشتو کې ډیر شدت موندلی دی. د عراق حکومتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي د انبار د بیرته نیولو لپاره عملیات ترسره کوي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې رپورت وایي د انبار ولایت د مرکز رمادي په شاوخوا سیمو کې چې د جګړې شدت زیات دی یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 2 لک او 8000 کسان له خپلو کورنو تښتېدل دي. د رمادي ښار د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولې. د انبار زیات اوسیدونکو بغداد او نورو ښارونو ته وتلي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوال د 2014 میلادي کال په پای کې د انبار ولایت ته ننوتل. دا ډله وروسته د عراق شمالي سیمو ته هم ورسېده او د نورو مذهبونو او دینونو پیروانو ته ګواښ وکړ چې عقیده بدله کړي او جزیه ورکړي کنه و به وژل سي. د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو د ډلې لویرې سلګونو زره عیسویان، شیعهګان، یزیدیان، ناشوریان او د نورو اقلیت ټولنو غړي تښتېدلي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 2 میلیونه بي ځای سویو عراقیانو د نورو وګړو په کورونو کې پناه اخیستي او نږدې 6.5 لک عراقیان په پناه ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام تاسو منوم را ته واخلې.
وعلیکم سلام. زمانوم عبد الواحد د کابر خار یو دکاندار.
خادي کم ځای یې؟
زه د ننګرهار ولایت یم.
کا اوریدونکو ته وایې څه څه لرای؟
مونږه خوده پکی لرو او اکش لرو. پاین زمان کې اخشالم خرڅو او ار کنډیشن.
تاسو ته مخامخ پکې لګیدل خو دې ټنډي خوله ملانه ده وچه شوی.
چې نه دې دومره دغه نه کوي بعد نه زور نشته.
نو تاسو ځان ته مغاصلی نه ده لګو.
والله اصلي غو ته دې چې بدلته زه نیسی په دې خاطر مونږ تاسو نه ځان ته نه.
کنه داډی روانه
ده. ډیر وړه ده بس هغه زما مشکل رفع کوي.
نو دغه پکې خودلته ډیر ډولونه دي کم ځای نه راوړی عموما.
پکې خو عموما نه پکې پاکستان ناراضی عموما ټول پاکستانی دغه چتی تاسو چې ګوري دا ټول دغه یو جماعته لګیدلې د دغه دی چینایي ده. نور ټول عموما د پاکستان د احمد او ټول د پاکستان ناراضی.
اوس خلک دغه چت ولا پکی خوخوي دغه دریږي چې پزماکه دغه خوخوي کم اخلي دي.
ولانو مجاز ده څوک چات والا خلی څوک د زمینی خلی زمکه والا خلی نو هر رقم شوک او زوک ته چې څنګه خوښ شو ما غسی خلی مونږ ورته ورکو.
شه عموما دغه چت پکی خو بچی څوک نوی کورونه جوړوي هغه به ډیر
عموما دغه چتی زیاتره د چتی خلک خلی عموما چتی خلی.
شه او دغه زمکه والا نه اخلي دومره
زمکه والا دومره نه اخلي نه.
دغه موټرونو کې ګورم موټروانانو ځان ته وړي وړي لګولې هغه هم تحصیل لري
هغه د نو لروي د چین ناراضي هغه چین راوړل کی خلک تجارانی راوړي بس بنګې بدلته تخلو خرڅوي
هغه د چا خبره چې اوس خو وړي دی وای وړي کی بیا د پکو غوالنګ وینو
کڅو سیزن خدای تابن
کا سیزن دې خو کار مو بیا څنګه دی
والا خدای شکر الحمدلله گزاره
کیږي کاروبار چلیږي
خپل شپه او ورځ پیته راولې شو
ښه نو ژوند کې مو خوشاله یې
شکر الحمدلله دغه منتغټ افتخار دې په خپل وطن کې وو خپل وطن کاروبار دې
دا غوګ نشته
دا غوګ نشته دا غټه خبره ده مونږ
بس ډیر مننه خوشاله
سانه هم مننه
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په اف ایم سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شئ. سید سمیع عباس سټوډیو ته راغلی دوستانو او